اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دیغو کسانو پاکله خبرې کوو چې دوی په کلونو کلونو مسافرات کوي او دی دوی میرمنې او بچي له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د دوی د حقونو پاکله خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حدید. ډاکټر صاحب، په پیل کې په دې خبرې راته وکړئ چې ولې د افغانستان یو شمېر نارینه کله چې دوی سفر کوي نو په کلونو کلونو خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي؟
د چېرته حقیقت ته راشو، د دې ستونزې او د دغه مشکل خو لاملونه د واده نه مخکې دي. هغه دغه دی چې موږ تاسو افغانستان کې متاسفانه چې ډېر لوی لوی ولورونه اخلو خپلو بچیانو خپلو لورګانو باندې، او د دې به دغه علت کېږي چې دغه نارینه دا کوم واده چې وکوي او د ډېر زیات مصارف وکوي او قرضداره شي. او ځینې خو زموږ تاسو متاسفانه بعضې دودونه او رواجونه هم دي چې هغه بالکل په اسلام کې نشته او ډېر زیات مصارف کوو، نو بیا کله کله نارینه د خپلې ښځې سره ډېر لږ وخت تېروي او بیا بیچاره په غریبۍ پسې بېوځي. نو یو خو ضرورت دی، یعنې حاجت دی. نو که چېرته وغواړو چې د دې مشکل مخه ونیسو، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي چې هغه نکاح ډېره بهتره ده چې خرچه پکې کمه وشي، دا مصارف را کم کړو او په خپلو اولادونو باندې لورانو باندې او بچیانو باندې خویندو باندې ولور وانخلو. مهر د ښځې حق دی. مهر هغه لږ دی که ډېر دی دا بله موضوع ده، خو هغه د ښځې حق دی چې نجلۍ خپله مهر باید واخلي، او دا د خپل پیسو او د خپل مهر دا وکیله ده چې څه ورباندې کوي دا آزاده ده. پلار ته ورکوي، ورونو ته ورکوي، ځان ته ورباندې طلا اخلي او ځان سره ساتي، بېرته خاوند ته ورکوي. دا کاملا د پیسو د مبلغ دا مالک ده. نو لومړی مسله خو دا ده چې د واده نه مخکې دغه ولور چې منځه ولاړ شي او مهر واخیستل شي، اما جنۍ ته ورکړل شي، اما جنۍ پر باندې خپل ځان ته تلا واخلي، ورباندې خپل ځان ته سامان ورباندې واخلي، کاري ورباندې واخلي. که چېرته خاوند کمزوری وي، اقتصاد خراب وي، هغه سره کومک وکوي، دا ډېره بهتره ده چې د باندې بزنس کېږي او دا یو ورور اخلي او یو پلار اخلي، او کله کله ورته ضرورت هم نه وي زیات پیسې اخلي. نو کله چې واده وشي د واده نه وروسته، نو دا خو په ټولنه کې یوه ډېره یوه مهمه خښته ده د کورنۍ جوړېدل. دا صرف واده دغه نه ده چې صرف یو نارینه او ښځه سره یوځای شي، د دې نه نورې موخې دي، اهداف دي، اولادونه دي، د ټولنې لپاره کار کول پکار دي. نو دوی باید یوځای سره وخت تیر کړي. ښځې خاوند ته زوج زوجه وایي په عربي کې. زوج زوجه څه معنا؟ لکه دوه بوټان. د تاسو د مثال په توګه باندې ښی بوټ او چپ بوټ، چېرته چې تاسو ځئ یو مجلس ته، داسې کېدای شي چې یو بوټ تاسو خپل دفتر کې پرېږدئ او بل په کور کې پرېږدئ. نو ښځه او خاوند یوځای باید اوسېږي. دوی د دوو بوټانو د دوو چپلکو په شان باندې باید سره یوځای اوسېږي، زیات وخت یوځای سره تیر کړي او دوی سره یوځای پاتې شي. د دوی کله چې الله ورته اولادونه ورکوي، د هغوی په تربیه کې، د هغوی په روزنه کې یوځای سره هماهنګي ولري، سره کښېني، سره پروګرامونه جوړ کړي، په خپل اولاد باندې کار وکوي، یو د بل سره پوره تفاهم ولري. دا چې ولې یو خاوند سفر ته ځي، د دې خو ما ځینې لاملونه تاسو ته ووایي چې هغه فقر او غریبي او ستونزې او مشکلات دي. خو دا کله کله بیا ځینې زموږ ستاسو هیوادوال بعضې خلیجي هیوادونو ته ځي چې اقتصاد یې هم ښه جوړ دی، هغوی کولی شي چې خپلو کورنیو ته راشي. نو دا یو شرعي مکلفیت دی چې شپږو میاشتو کې باید دننه دننه باید خپلو کورنیو ته باید راشي.
بله، د بشر په حق باندې خبرې کوو. دلته د دې میرمنې او د ماشومانو حق څومره تر پښو لاندې څه دي؟ دوی اساسي او بشري حقونه.
عمر رضی الله تعالی عنه چې د رسول صلی الله علیه وسلم دویم یار وو، هغه د خپلې بیبینه حفصې نه پوښتنه وکوله. ورته وایي چې کم تصبر المرأه عن زوجها، ای بچی، یوه ښځه څومره صبر کولی شي چې خاوند د دې ورنه مسافر شي؟ نو حفصه رضی الله تعالی عنها دغه جواب ورته ورکړ چې پلاره، ستة اشهر، پنځه میاشتې او یا هم شپږ میاشتې. نو عمر رضی الله په موږ وخت کې دی چې امیر و، دی چې پاچا و، نو دغه امر یې وکولو چې څومره صحابه چې لرې دي، د کورونه لرې دي، په شپږو میاشتو کې دوی باید خپلو کورونو ته باید ولاړ شي. ابن قدامه رحمه الله یو کتاب د مغني ورته وایي، او احمد بن حنبل رحمه الله د دې نه هم دا پوښتنه شوې چې یو نارینه څومره وخت کولی شي د خپلې ښځې نه لرې شي، د خپل اهل نه. نو ورته وایي چې شپږ میاشتې. یو بل کتاب د کشاف القناع ورته وایي، دا هم د فقه یو کتاب دی، په هغو کې هم شپږ میاشتې ذکر شوې. نو هدف دغه دی چې شپږ میاشتې دا هغه لویترین وخت دی چې خاوند د ښځې نه جدا کېدای شي، ځکه چې خاوند او ښځه دواړه انسانان دي، دواړه ضرورتونه لري. لکه څنګه چې انسان خوراک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان څښاک ته ضرورت لري، څنګه چې انسان اکسیجن ته ضرورت لري، همداسې انسان مینې ته ضرورت لري، همداسې عاطفې ته ضرورت لري، همداسې خپلو جنسي مسایلو ته ضرورت لري. بعضې نارینه ځي دویم واده کوي، دریم واده کوي، بعضې پټ کوي، بعضې ښکاره کوي، دوی خپل کار دی. خو ښځه غریبه څه وکوي؟ خو هغه خو انسان ده، ځای د ما ښځه وایي اصیله ده او اصیل زاده ده او صبر کوي. دوه کالم ورکوي نارینه، درې کالم ورکوي، څلور کالم، حتی داسې انسانان هم زه پېژنم چې لس کالم دي تللي، متاسفانه. او ښه امکانات لري په خلیجي هېوادونو کې، زه ګرځم، زما ترینینګونه دي بعضو ځای کې، افغانان ته ډوډۍ کوي، پوښتنه مې پوښتنه چې ونه کوم څومره وخت نه تللی ځوانه کلي ته، کور ته پنځه کاله نه تللی، لس کاله نه تللی، ولې؟ ولې مزدوري ده، خواري ده، څه کار بار کوي؟ د مفروشاتو دوکان لرم، د قالونو دوکان لرم، د پلانچیش دوکان لرم، او ښه پیسې لري. نو زما هدف دغه دی چې دغه حالت کې دا د بشر په حق کې ظلم دی، د ښځو په حق کې ظلم دی، د اولادونو په حق کې ظلم دی، او دا ناروا ده چې انسان دغه نصوص متاسته مخکې متنونه متاسته ولوستل. د حفصې خبر مې درته وکوله، د عمر رضی الله خبر مې درته وکوله. دا د مونږ د دین، مونږ تاسو مسلمانان یو، مونږ تاسو خو چوکاټ لرو، مونږ تاسو دین لرو، مونږ تاسو خپل دین ته باید مراجعه وکړو. نو دا چې د چا امکانات وي، اقتصادي ټیکټ کولی شي، نفقه لري، او خپل کور ته تلی شي، او خپلو ښځو ته، خپلو اولادونو ته لاړ نه شي، زما په نظر دا مجرم دی. دا د بشر د حقوقو دا په واضح انداز باندې دا مخالفت کوي، او دا لوی ګناه ده. زما اواز څوک چې اوري، هغه نارینه چې د خپلو ښځو نه لرې دي، د الله نه دا ویریږي. همدا اوس زما خبره چې اوري، سوا ته ټیکټ دې وکوي، لاړ دې شي خپلو ښځو ته، لاړ شي خپلو بچیانو ته، لاړ شي. دغه دنیا خو ټول دنیا دغه ټایرک خو داسې نه دی، ټول بزنس دی او پیسې دي او خواري ده. په دې کې خو کورنۍ مهم رول دی، په دې کې خو ټولنه، حتی کلي کور کې، په دوستانو کې، هغه منطقه کې د خلکو لیدلو، دا هم یو حق لري تا باندې، او د خپل جسم دی دا هم تا باندې حق لري چې تلته لاړ شي. انساني ضرورت لري چې لاړ شي، خپل اولادونه وګوري، مینه ورته ورکړي، عاطفه ورته ورکړي، پوه شي چې د تعلیم چېرته دی، سبق وایي، سبق نه وایي، د دوی اقتصادي حالت څنګه دی.
که څه هم تاسو تر ډېره حده پورې دا موضوع روښانه کړه، خو یو شمېر کسان خو سمه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل، دوی مجبوریت لري، یا د ولور پیسې پوره کوي، یا نوره خواري او غریبي پسې ځي. خو ځینې بیا د دې لپاره ځي چې بهر ملک وګوري، سفر وکا، سیل سیاحت دې ته لاړ شي. په اسلام کې تاسو هم د خبرې اشاره وکړه چې کله که یو نارینه سفر کوي، نو د میرمنې نه باید اجازه واخلي، د هغې خوښه پکې اوسي. مګر موږ او تاسو ګورو چې نارینه حتی ښځه خبروي نه چې زه چېرته ځم. هغه که د افغانستان ولایت ته ځي یا نورو ځای ته ځي، دغلته بیا څومره دا کورنۍ فضا ګډه وډه کېدلی سي. له یوې خوا خو د ښځې هغه میړه مسافر ده، له بلې خوا دې ته یو ډول ارزښت نه ورکول کېږي. دا خبرۍ نه څومره وخت لاړم، چیرته لاړم، ولې لاړم، دا باندې خبرې وکړه.
د کورنۍ دا یوه داسې مؤسسه ده په ټولنه کې چې د ټولنې هغه ستون فقرات تشکیلوي. که چیرته مشکلات او ستونزې په کورنۍ کې وي، دا مشکلات او ستونزې بیا ماشومان ته هم ورانتقالیږي. ښځه خاوند د شپې او دروازې مثال لري، بغیر د شپې نه ورځ نه راځي، او بغیر درواز نه شپې حتمن شپه او ورځ دي سره. ښځه او خاوند باید ډېر یو لوی تفاهم خپل مابین کې سره ولري، خپل مابین کې سره مشوره وکوي، خپل مابین کې من حیث دوه ملګري سره ژوند وکوي، او ښځه په جریان کړي د خپل د سفر، د موخې نه، د اهدافو نه، د وخت نه، که تاسو مهرباني وکوله چې څومره وخت دی ځي او څه کارونه کوي او بیرته دی کله راځي، او بیا خواستن چې بیرته راځي. زما هم دی وهیله ده نارینه ونه چې خپل ښځې ته یو ډالۍ راوړي، ماشومان ته یو ډالۍ راوړي، حتی که چیرته ډېر کم شی هم وي، نور شی پیدا نه کړل، چیرته لاړ شي، یو چاکلیټ واخلي، یو بل شی واخلي، دی یو رنځي شی واخلي، دغو نوي مملکت نه یا د نوي ښار نه خپلو بچیانو ته یو ډالۍ ورته ورکړي. اتحاد او تحابو، تاسو هدیه ورکړئ، ډالۍ ورکړئ، چې تاسو محبت زیات شي. نو دا چې ځینې نارینه پټ سفرونه کوي او خپلې کورنۍ ته نه وایي، او هغوی په جریان کې نه اچوي، او بالعکس بې بعضې نارینه خپله ښځه د خپلو ورونو سره خوشي کړي، لور چې ورته وایي. رسول صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه، نو ورته چې الحم الموت، په عربي کې لور ته حم وایي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دغه لور چې د مرګ دی، مرګ یعنی لور نامحرمه دی. زموږ استاذو په مبارک دین کې لور پردای دی، لکه د پردي سړي سره چې د مثال په توګه باندې ښځې کوم تعامل دی، د لور هم ورسره هغه تعامل دی. دا غلطه خبره ده چې یو سړی وایي چې زما ښځه د خپل ورور سره زه پرېږدم چې هغه لور کېږي، او زه په کلونو کلونو باندې ور نه ځم. ډېر زیاتې ستونزې موږ ستاسو په کلو په ګاونډ کې اورو چې ستونزې دي. حتی که چېرته نور هغه نه وي، الله خل دوی کوم حقوق چې دي ورته نه پوره کېږي. د دې ښځې چې څه حقوق دي، د اولادونو چې څه حقوق دي، متاسفانه حتی کله یو ښځه مریضه شي، د مثال په توګه باندې څوک نه وي چې شفاخانې ته ورسره لاړ شي، هغه شفاخانې ته بوځي، ماشوم یې مریض شي، په شپه کې مریض شي، په ورځ کې مریض شي. نو زما هدف دا دی چې دغه هماهنګي د ښځې او د خاوند تر مابین دا یو شرکت دی، یوه مؤسسه ده. شرکت چې دی په یو مدیر باندې، په یو رئیس باندې نه چلیږي. طبیعي خبره ده چې نارینه چې دی، الرجال قوامون علی النساء، قومیت الله چې ورته ورکړی، مشري چې لیډرشپ چې الله ورته ورکړی، هغه په دوه وجه ورته ورکړی چې هغه خرچه کوي. ښځه بیچارهګۍ خو مظلومه ده، ضعیفه ده، ښځه خوته نشي کولی، نارینه خرچه کوي. نو ځکه هم الله جل جلاله دغه مدیریت د کور ورته ورکړی. خو د دې معنی دغه نه ده چې نارینه چې څه کوي هغه به کوي، د خپله خوښه ده چې په اصطلاح باندې شي چې خوښوي. یو خطرناک خبر ده چې یو نارینه او یو ښځې ته الله جل جلاله بچان ورکړل، اولاد یې ورته ورکړل، که چېرته د ښځه ورته وایي چې زه ستا زوی ته شیدې نه ورکوم، ما ته پیسې راکړه، ما ته معاش مقرر، نو دغه نارینه مکلف دی، مکلف دی چې د خپل بچی واخلي، بلې ښځې ته بوزي او په هغې باندې شیدې ورته ورکړي. لکه د رسول صلی الله علیه وسلم مور چې وه، امینه بیبی مور وه، خو شیدې ورته بیبی حلیمې سعدیه ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو د هغه امتیان یو، نو که کومه ښځه معاش وغواړي د خپل خاوند نه، چې وایي چې ما ته معاش راکړه چې تا زوی ته شیدې ورکړم، هغې باید ورته ورکړي. هیڅوک د ما سره نشي ثابتولی، هیڅوک د خبر د ما سره نشي ثابتولی چې د ښځه باید شیدې ورته ورکړي. پر هیڅ کتاب کې د خبره نشته چې ښځه د لور خدمت وکوي، او د خسر خدمت کوي، خسر پلار دی، د خاوند خدمت کوي. ښځه که چېرته ووایي چې زه ستا کالی زه نشي مینځلی، ماته مزدور راوله، نارینه به ځي، خاوند به ځي، مزدور به ورته راولي. نو هدف دغه دی چې د دوی ډېر لوی موخې دي، ډېر لوی اهداف دي، د دې نه مخکې مخکې ډېر زیات مسائل دي چې په هغه کې دوی سره هماهنګي ولري. خپل ژوند ته باید پلان جوړ کړي، خپل اولادونو ته باید پلانونه جوړ کړي. داسې د سفر نه خبروي، د خپلو تللو نه خبروي. طبیعي خبر ده چې هغه ښځه هم آخر انسان ده، هغه ته مختلف سوچونه ور لویږي. دا زما سره خاوند چېرته ځي، دا څه کوي، د چا سره هلته پاتې کیږي. نو تر څو چې دغه ټول شکونه او دغه ټول وسوسې د ښځې د سینې او د عقل دماغ نه لرې شي، نو باید په جریان کې واشي، د ټول مسایل باید ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، که مېرمنې داسې یو نارینه سره مخ کېږي، لکه تر اوسه مو چې خبرې ورباندې وکړې چې مسؤلیت نه مني، یو چیرې ځي مېرمن خبره نه وي، په کلونو کلونو یې درک نه لګي، دغه مېرمنې څه وکړي؟
دغه خورکۍ چې زما اوس آواز اوروي، دا د خپل خاوند سره کینی او ورته ودی وایي، حتی زما نوم دې ورته یاد کړي چې داسې یو سلاکار دی، یو کورنۍ مشاور دی، دغه نه ما دا خبرې واورېدې په رادیو کې. نو ته ای زما خاوند، ما سره یو څو دقیقې کښېنه، لږ په شفافیت باندې ما ته راځي سره خبرې وکوو. بهترین کار دغه دی چې ښځه خاوند خپلو کې سره کښېني او درېیم انسان ته خبره لاړه نه شي. د موږ یو غټه ستونزه د افغانانو دغه ده، درېیمګړی داسې یو انسان نیسو چې هغه متخصص نه وي. یو انسان د کورنۍ ستونزې مشکلات دي، د یو داسې ځوان سره یې شریکوي چې هغه اصلا واده نه دی کړی. یو انسان صحي ستونزه لري، روغتیایي ستونزه لري، د یو داسې چا سره یې شریکوي چې هغه اصلا ډاکټر نه دی. یو د یو ملګری دی، د پیتاوي په مجلس کې ناست دی، ولی زما ملا خوږي، یو زما سر خوږي، زما زړه خوږي، ولی که ډاکټر ته لاړ شه، متخصص ته لاړ شه. اللهم فاسالوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، د اهل تخصص نه ته پوښتنه وکوه. نو دلته بهتره دغه ده چې دغه خور د خپل خاوند سره کښېني او د خبرې په ډېر شفافیت باندې ورسره وکوي چې د تا دغه حد دی او زما دغه حد دی. نو راځئ چې د خپل حدود سره معلوم کړو او په ډېر شفافیت، په ډېر وضاحت باندې ورسره کښېني. او که چېرته یې نه مني، نو بیا دلته کېدای شي چې د ده دغه ښځه چې کومه ده، دغه پلار ته ووایي، دغه ورور ته ووایي، هغه مور په جریان کې واچوي، د خپل حقوق ورنه وغواړي. تکرار هم زه وایم، یو خو داسې ضرورتونه دي چې هغه اقتصادي ضرورتونه دي، که نه لکه مخکې مې چې ورباندې خبره وکوله. یو داسې مسله ده چې یو انسان هغه شی ته ځي، یو انسان لکه تاسو مهربانو که سیاحت ته ځي، یو انسان چکر ته ځي، چې هلته اصلا ضرورت نشته، صرف واده یې ورسره شوی او خپله خوښه ده چې کله ورته راځي او کله ورته نه راځي. د نفقې نه نه دی خبر، د کسوت نه نه دی خبر، د اولاد تربیت نه دی خبر، د روزنه نه دی خبر. دغه انسانان چې دي، الله ته ډېر لوی مسؤلیت لري او دا به الله ورسره سخت حساب کوي. نو دغه نفقه چې الله جل جلاله لکه مخکې چې ما شیخ ولوسته چې الرجال قوامون على النساء، د قوامیت چې تاته نارینه و الله تاته درکړی، نو دی په دې خاطر باندې تاته درکړی چې ته مسؤول یې. دی دا نارینه لکه څنګه چې موږ تاسو خبرو که حقوق لري، اوس مور هم حق لري او پلار هم حق لري. د مور حقوق عموما د پلار نه زیات دي، ځکه چې مور چې د ماشوم په حمل باندې نه میاشتې په خېټه کې ګرځوي، بیا ورته د خپل جسم نه ورته وینه ورکوي، شیدې ورته ورکوي. د مور عاطفه او د مهرباني ډېره زیاته وي چې خفه شي، زر خلا کېږي. که چېرته د خپل اولاد رزق په خاطر باندې وځي، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. نه ته ملامتوي، نه زه ملامتم، او نه د هغوی باید ښځې ملامتې کړي، او نه ټولنه ملامتوي. دعا ورته کوي چې الله ورته حلال رزق روزي ورته ورکړي، غریب فقیر وي. خو که چېرته د عیاشۍ په خاطر ځي او د سیاحت په خاطر ځي، هغې ته زموږ تازه پیغامونه دي چې هغه د الله نه باید وړل شي.
بله ډاکټر صاحب، یوه موضوع به تاسو هم ډېر اورېدلې وي چې په کورنیو کې ښځو ته دا ویل کېږي چې هغه د مېړه دی، هغه حق لري، هغه چې هر څه وایي. نو دغه ټول حق یوازې تر سړي پورې دوی محدودوي، چې دا که چېرې یو بل عامه خبره چې په کلیو بانډو کې کېږي، هغه دا ده چې که چېرې دوامه سجده راواوای، نو ښځو به خپلو مېړونو ته سجده کوله. یو ډول دغه موضوع نه، یو ډول دغه نارینه د ځان په ګټه باندې یو ډول منفي برداشت کوي، یعنی ارڅه مزه ما که حق می د مال لپاره به یي که هر څه د مال لپاره نو مېرمن د هیڅ حق نه لري، ځکه که دومره سجده راواوی خو ماته به دومره سجده کې ښودل کېدلی. په دې باندې خبرې وکړئ چې دا څومره منفي پایلې درلودلی سي، داسې یو ډول ذهنیت.
دلته مطلوب دغه دی، یو حدیث شریف راځي وایي ښځه د چپې پوښتۍ نه کږې پوښتۍ نه پیدا ده، دا پوښتۍ کږه ده که چېرته روغوي سره جوړوي نه ماتېږي، ماتوالی طلاق دی، جوړوالی. دغه اساسي هدف دغه دی چې چپ طرف ته ولې کږه ده. زه من هیڅ متخصص دمونږ څلورین دغه وایي چپ طرف ته ځکه ښځه چپ طرف د نارینه زړه دی، ښځه د نارینه زړه ساتي. په حقیقت کې دغه کوم تعبیر چې راغلی په دې تعبیر باندې متاسفانه چې اکثره خلک نه پوهېږي، دا د ښځې په صفت کې راغلی چې ښځې ته الله جل جلاله دغه صفت ورکړی. د ښځو صورت النساء په نامه باندې صورت شته، د ښځو صورت، خو د نارینه و صورت نشته. صورت رجال په قرآن کریم کې نشته، یو څوارلس صورتونه متصل لرو په قرآن کریم کې. او لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم ورباندې وحی راغله، ښځې ته لاړو، خدیجې ته لاړو، چې زمیلونی زمیلونی، نو بیا هغه ښځې ورته ډېر نصیحتونه وکول چې کله لن یخذک الله ابدا، تا سره به خدای پاک ظلم نه کوي، ته ښه سړی، ته د میلمه احترام کوي. څنګه نو همدغه ښځه ده چې موږ تاسو ورنه پیدا شوي یو. که چېرته ښځه نه وای، ستا مور نه وای، مورکۍ دې نه وای، زما مورکۍ نه وای، کوم ځنه پیدا کېدو؟ نو زما هدف دا دی چې ښځه جدا مکانت لري په اسلام کې، نارینه چې دی هغه جدا مکانت او ځای لري. د ښځه باندې د نارینه اطاعت واجب دی، خو لا طاعت للمخلوق في معصیت الخالق. که چیرته دغه نارینه د خالق اطاعت نه کوي، دلته د په ښځه باندې بیا اطاعت نشته. ښځه هلته باید د خاوند اطاعت وکوي چې دغه نارینه په صراط مستقیم باندې روان وي. د رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ابن ماجه کې دا حدیث راغلی، 1953 نمبر دی، البانی هم دا حدیث صحیح کړی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې چیرته ما ته امر شو چې چاته زه امر وکوم چې د الله نه بغیر چاته سجده وکوي، نو ما به ښځې ته دغه امر کړی و چې دای سجده وکوي چې خپل خاوند ته سجده وکوي، خو امر نه دی شوی. بنده بنده ته سجده نه کوي. د دې معنی دغه نه ده چې ښځه باید سجده وکوي، د دې معنی دغه ده چې ښځه باید د نارینه اطاعت وکوي په شرع کې. څه معنی؟ د ده حیا باید وساتي، عفت باید وساتي، کوري باید وساتي، ګرای په سفر کې وي، اولادونه باید وساتي، رازونه باید وساتي، اسرار باید وساتي. خو نارینه، موږ نارینه باید د دې نه غلط مفهوم باید وانخلو چې ښځو ته وایي چې موږ ته سجده وکوو یا که چېرته سجده وکړو. نه 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 نه، انسان ته سجده نه کوي. دلته مقصود د سجدې نه دغه دی چې دا اطاعت دی. خو بیا بالمقابل ښځه هم داسې داسې حقوق لري. یو نارینه ماته راغی، ماته وایي زما شروط دي په هغه کې په واده کې، زه داسې ښځه غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم، داسې غواړم. ماته وایي ډاکټر صاحب داسې ښځه غواړم لکه فاطمه، خو راسه د خبرې. نو ما ورته فاطمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه، د علي رضی الله عنه ښځه وه. نو ما ورته ماته علي ته فاطمه غواړې، ته څوک یې بوتله ته فاطمه غواړې؟ موږ نارینه کله کله ځان رانه ورک شي. د موږ په رابطه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي، موږ په رابطه الله جل جلاله بیا ظلم کوو. نه، ظلم حرام دی، ظلم باید ونه شي. هر شی باید خپل حق ولري، خپل حدود باید ولري. اوس بل په دې حدیث کې وایي چې د لو کلمه راغلی، لو دې کې د لو چې دی امتناع دی. یعنی څه معنا؟ د دې دغه دی چې لامرت امرا ان تسجد لزوجها، دغه امتناع په خاطر چې سجده بشر ته نشته. او د دې نه حق معلومیږي، د نارینه حق شته، خو نارینه هم باید دیکتاتوري ونه کوي، عسکري نظام باید رانوړي، وهل باید ونه کوي، پوچ الفاظ باید ونه وایي. دې ته وګوري چې دغه کومه ښځه خپل پلار یې پرېښی، خپله مور یې پرېښی، خپله کورنۍ یې پرېښی، خپل ورونه خویندې ټولې پرېښی، د ما اولاد تربیت کوي، ما ته اولاد راوړي. مختلف حالات راځي، کله مزاج ګډوډ وي، کله غوسه وي، خیر زه به تحمل کړم. او د دې اساسي هدف دغه دی چې نارینه خپل حقوق وپېژني، خپل حدود وپېژني، او ښځینه خپل حدود وپېژني، په مینه په محبت باندې یو بل سره ژوند وکوي. دوی په مابین کې محبت وي او باور وي. هر خاوند په خپل ښځه باندې باید باور ولري او محبت ورسره ولري، او هر ښځه باید خپل خاوند سره محبت ولري، باور ولري. دې معنی دا ده چې نارینه باید خپل اسرار نه خبر کړي، زه چیرته ځم، سفر مې چیرته دی، څومره وخت ځم، څه کوم، څه کله راځم. دا ټول معلومات باید ښځه سره باید وي.
بله ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامات اوسئ. خبرې مو ډېرې ښې دي، مګر د خپرونې وخت نور خلاص ده. ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه خوره کې.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې دغو کسانو په اړه خبرې وشولې چې کلونه کلونه خپل کورنۍ یوازې پرېږدي او دوی مسافرت ته مخه کوي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د ټولنیزو او کورنیو مسایلو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه خېچاري.